نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نما إن شاء الله منغا سورة آل عمران شروكو. أولا منغا لفظي ترجمة قورو دا آية نمبر ونا دا ترتين پوري يعني دا ولني آيات نواخلا دا ديار لسم آيات پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم حروف مقطعات. الله لا إله نشتا سوك إله. یوه خبره یاد ساتی چې کله د لا نه پس کوم اسم راشي او که هغه د فتحه یعنی زبر سره وي نو هغه لا نفی جنس شي، یعنی د پوره جنس نفی وشوه چې د هیڅ قسم اله نشته. اله نه دی راغلی بلکې دا اله دی، ټیک ده؟ نو په لا اله کې پته ولګېده چې د هیڅ قسم معبود نشته، بل هیڅوک د عبادت لایق نشته. الا هو مگر هم هغه دی، او دلته د هو ضمیر الله تعالی طرف ته ځي. الحی ژوندی دی، القیوم قایم ساتل واله دی. نزل هغه نازل کړو، علیک په تا باندې، الکتاب کتاب، بالحق د حق سره، مصدقا تصدیق کول واله دی. لما ده هغه چی بین یدیه چې د دین مخ کې وو. یدین وایي دوانو لاسونو ته، لیکن نون ترینه غورځېدلې دی ځکه چې مخ کې ورسره د هی ضمیر لګېدلې دی. نو د بین یدیه معنی ده چې سو د هغې په وړاندې وو، یعنی د هغې نه مخ کې وو. وانزل التوراة والانجیل او هغه نازل کړو تورات او انجیل، من قبلو د دین مخکی، هدن هدایت، لناسی د پاره د خلکو، و انزل او هغه نازل کرو، الفرقان فرقان. فرقان د سونه دی فرق کول والا، او د دې روټ دی فا را قاف. ان الذين كفروا بشک هغه خلق چا چې کفر کړی دی، بی آیات الله د الله تعالی د آیتونو سره، لهم عذاب شدید د هغوی د پاره شدید عذاب دی. والله او الله تعالی عزیز غالب دی، ذو انتقام انتقام اخستو والا. ان الله بشک الله تعالی لا یخفا نپټیږي، علیه داغونه، شیء سسیز، فی الارضی پزمکا کی، ولا فی السماء او نا پاسمانونو کی. هو الذی هم هاغا دے، هاغا ذات چی هو پاول سر کی راشینو دا دے مطلب وی چی هم هاغا دے. یصوروکم صورتنا جوڑویستاسو، تصویر کشی کوی، فی الارحامی پرحمون کی، یوٹرستا رحم وائی، کی فیشاؤ چی سنگ هاغا اغاری. لا اله نشت سوکلا، الا هو مگر هم هغا، العزیز دیر زبردست، الحکیم خ حکمت والا دی. هو هغا الذی هغا ذات دی، انزل نازل کرو، علیکا پتا بانی، الکتاب کتاب، منه دهغینا، آیاتن سو آیتن دی، محکمات محکم دی. هن هغا ام الكتابی د ام الكتاب مطلب دی د کتاب مور، مطلب مور سوک وی، هغا اصل وی چې کوم بنیاد وی، نو اصل دی د کتاب. و اخرو او دویم متشابهات متشابه دي د یو بل سره ملاویږي. فاما الذين نپات شو هغه خلق فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې زیغن کوګواله دی. فیتبعون نو هغوی اتباع کوي پیروي کوي ما د هغې چې تشابه متشابه دی منه داغینا ابتغاء د غختلو د تلاش کولو الفتنتی فتنه و ابتغاء او د غختلو تأویله مطلب د هغې. و ما یعلم او نه پوهیږي د ما معنا سهم وی او کله کله د دې معنا نه هم راځي. یعنی د دې حرف دوه معنی دي چې مخکې الا راشي نو بیا د هغې مطلب وی نه. یعلم پوهیږي تأویله مطلب د هغې الا الله مگر الله. والراسخون او کوم چې پاخودي رسوخ مطلب مضبوط جبروالی. مونږ وایو کنه چې دا سیس د هغو په زړه کې راسخ شو یعنی جړ ونیو. فی العلم په علم کې یقولون هغوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړو به په هغې. کل هر سو من عند ربنا زمونږ د رب د طرف نه دي. وما او نه یذکر نصیحت قبلوي الا مگر اولو الالباب اقل والا. چې هر کله په دې انداز کې جمله راشي چې اوله ما راشي او بیا ورپسې الا راشي نو د دې مطلب وي چې نه نصیحت قبلوي مگر اقل والا. خو د دې مطلب وي چې اقل والا نصیحت قبلوي. ربنا ای زمونږ ربا دلتا یا محذوف ده یعنی په ربنا کې یا وه خو هغه وغورځېده. لا تزغ مخکې چې هغه زیغن لفظ راغلی و نو دا د هغې فعل دی. لا تزغ دا فعل امر دی. تو مه کږوې قلوبنا زمونږ زړونه بعد پس له هغې نه اذ چې کله هدیتنا هدیت تا هدایت راکړو نا مونږله وهب او عطا کړې لنا زمونږ دپاره من لدنک د خپل طرف نه رحمه رحمت انک بشک تو انت الوهاب هم تو یې الوهاب. او وهاب وایي ډیر عطا کول والته یعنی ډیر ورکول والته. ربنا ای زمونږ رب انک بشک تو جامع الناس جمع کول والیه د خلکو ليوم دا پارا دا يوي ورزي لا ريبا نشتهيس شك فيه باغيكي إن الله بشك الله تعالى لا يخلف نخلاف كوي الميعاد دا وعده. إن الذين بشك ها خلق كفرو چاچ كفرو كرو لن يو لاوي أو يو لن. لن دا مستقبل لپاروي يعني دا راتلون كي وقت لپاروي. لن نو هیچ چرتنا تغنی پکار راشی عنهم داغی اموالهم مالون داغی ولا اولادهم او نه اولاد داغی من الله دا اللہ تعالی سر شیئا حسهم و اولائک او هم هغوی دی هم هغوی وقود خشاک دی النار دا اور. که پشان دأب حالت دأب وای معمول تا یعنی روتین تا چې څنګه د هغوی دستور وو. آل فرعون د آل فرعون والذین هاغه خلق من قبلهم چې څوک د دوی نه مخکې راغلی وو یعنی د آل فرعون نه مخکې. کذبوا بآیاتنا هغوی دروغ وګڼل زموږ آیتونه. فأخذهم الله نو اونی والهغوی اللہ تعالی بی ذنوبهم داغوی دا گناهونو پا وجه. ذنوب دا زنب جمع ده او زنب وایی گناه تا. والله شدید العقاب او اللہ تعالی سخت سزا ورکول والده. قل وایا للذین کفرو هاغ خلکو تا چی کفری کرده ده. ستغلبون دیر ضرب تاسو مغلوب کرده شی. دا مجهول ده یعنی پیسیف تنس ده. وتحشرون او تاسو به را یوځای کړی شئ الی جهنم جهنم طرف ته وبئس او څومره بد دی المهاد زی دا د مهد نه دی او مهد وایي ګهوارې ته قد کان بشک ده لکم ستاسو دپاره آیتون یوه نخه فی فئتین په دوو ډلو کې دلته چې دا تین لفظ راغلی دی نو دا د دوو دپاره راځي دا تثنیه دی التقطا چې مخامخ شوې فئتون یوه ډله تقاتلو هغه جنګېده فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې و اخرى او دویمه کافرتون د کافرانو وه یرونهم هغوی ته ښکارېدل هغوی مثلیهم دوه چنده د خپل ځان نه دا مثلین و او نون ترینه وغورځېدو او هم ورسره ولګېدو رأی العین په لیدو د سترګې والله او الله تعالی یؤید قوت ورکوي بنصره سره د خپل مدد من یشاء چاله چې هغه وغواړي ان فی ذلک بشک په دې کې لعبرتا البته عبرت دی لأولی الابصار د بصیرت والو د پاره الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننی سبق دی او اوس به انشاءالله مونږ سورت آل عمران شروع کوو د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ټولو له مبارکي درکوم په سورت البقره باندې مبارک مو شه بیا مو مبارک شه بیا مو مبارک شه الحمدلله ډېر ښکلی سورت وو الله تعالی دې دا ستاسو په زړونو کې همیشه د پاره محفوظ او ساتي او الله تعالی دې زموږ د ټولو په عمل کې راولي او الله تعالی دې رانه راضي شي امين یا رب العالمین نن مونږ یو بل ډېر زیات ښکلی سورت شروع کوو او دې ته ویلی شي سورت آل عمران ٹھیک شو دا آل عمران نه دی بعضې خلک ورته آل عمران وایي دا دی آل عمران او دا به مونږ وایو نن دا ولنی آیت نه واخله د دیارلسم آیت پوری الحمدلله دا ډیر زیات ښکلی سورت مونږ نن ویلو والی یو دا دریم سورت دی نه مصحف په اعتبار سره او مدنی سورت دی یعنی دا په مدینه کې نازل شوی دی په دې کې 200 آیتونه دي او 40 رکوع دي د دې نوم آل عمران دی یعنی د عمران فیملی آل وای فیملی ته او عمران څوک دا د عیسی علیه السلام د مور پلار وو یعنی نیکوی وو یعنی د حضرت مریم علیه السلام د پلار نوم دی په دې صورت کې به مونږ د مریم علیه السلام د مور حنا ذکر هم وایو ذکر دې صورت نوم آل عمران دی د دې صورت فضیلت ډیر زیات دی د دې اهمیت تاسو د مسلم د حدیث نه لګولی شئ دا ډیر پاورفل صورت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قرآن وایي ځکه چې دا به د قیامت په ورځ د خپلو لوستونکو شفاعت کوي زهروین وایي دوو ته صفا روخانه او چمکیله په خپله هم روخانه دي او نورو له هم رڼا ورکوي او زهروین چې دلته استعمال شوی دی نو دا دوه روخانه صورتونه دي البقره او آل عمران زهروین دا د تثنیه صیغه ده نو دې صورت ته تاسو زهره ویلی شئ او په دې کې چې کوم د هدایت نور دی او په صورت البقره کې نو په دې وجه دواړو ته الزهروین ویلی کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زهروین وایي یعنی صورت البقره او آل عمران ځکه چې دا به د قیامت په ورځ د وریځو په شکل کې راځي او یا به د مرغو د جماعتونو په صورت کې راځي او دا به د خپلو ویلو والو په باره کې حجت پیش کوي یعنی دا دوه صورتونه به الله تعالی ته سفارش کوي د خپلو ویلو والو په باره کې او د قرآن سفارش به منلې کیږي دا صورت او البقره داسې دي لکه ټوینز او په دې دواړو جوړوا صورتونو کې ډېر مماثلت دی ډېر سیمیلاریټیز دي په دواړو کې صورتونه د یعنی دا دواړه صورتونه چې دي نو دي د یو قسم حروف مقطعات سره شروع کیږي د دواړو صورتونو په شروع کې د قران مجید صفات بیان شوی دي په سورۃ البقره کې د قران په هدایت باندې د ایمان راوړلو والو خبره ده او په آل عمران کې هم د هغه خلکو خبره ده چې څوک په قرآن کې کوګوالی لټوي او لفظونه ټویسټ کوي، یعنی د نقصونو د راویستلو کوشش کوي. په سورة البقره کې د آدم علیه السلام په تخلیق باندې خبره شوې، یعنی د هغه په پیدایش باندې، او په سورة آل عمران کې د عیسی علیه السلام په پیدایش باندې خبره شوې ده، ځکه چې آدم علیه السلام د مور بغیر د مور او پلار نه پیدا شوی و او عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی و. د دواړو پیدایش د عام انسانانو نه مختلف و. په دې دواړو صورتونو کې د اهل کتاب والو مباحثه ده. په سورة البقره کې د بنی اسرائیلو اوږد ذکر دی او په سورة آل عمران کې د عیسایانو سره خبره شوې ده، او د دواړو صورتونو اختتام د دعا سره شوی دی، یعنی په دعا باندې ختم شوی دی. نو دغه د دواړو صورتونه دغه شان د دواړو صورتونه یو شان دي او دا زبردستی دعاګانې دي. په سورة البقره کې د امت مسلمه د تشکیل خبره ده چې دا امت به څنګه ودرېږي او په کومو سیزونو به عمل کوي او څنګه به مخکې کار کوي، او په دې صورت کې د استقامت خبره ده چې یو انسان له څنګه جمع کېدل پکار دي. په سورة البقره کې امت مسلمه ته خپل منهج وسپارلی شو چې په دې باندې تاسو ته تلل دي او د دنیا لیډرشپ تاسو ته په خپل لاس کې اخیستل دي، او په دې لاره کې به مشکلات هم راځي خو تاسو به د استقامت سره چلیږئ. خلک به ستاسو په زړونو کې شکونه او وسوسې پیدا کوي او ډېر رکاوټونه به راځي، لیکن تاسو ته حوصله نه دی بایلل. په دې صورت کې مونږ د مؤمن صفات ویلي وو، یعنی په تیر صورت کې مونږ د مؤمن صفات ویلي وو چې د یو مؤمن په غیبو باندې ایمان وي په آخري آیتونو کې، او هغه سمعنا واطعنا قبل والوي. او د دې صورت په شروع کې به تاسو وایئ چې په غیبو باندې چې کوم ایمان دی، نو خلک به په دې کې ډېر شکونه او شبې پیدا کوي، لیکن تاسو به په خپله عقیده کلک ولاړ یئ، خوځی به نه. او بل په دې صورت کې چې په سمعنا واطعنا باندې کوم استقامت دی، کوم جمع کېدل دي، په هغې به هم خبره کیږي، ځکه چې دا صورت به د دوو مضمونونو نه چاپېره ګرځي. دوه مشهوري واقعې دي په دې صورت کې چې هغه بیان شوي دي. اولنۍ واقعه څه ده؟ د اولنۍ آیت نه واخله د 120 آیت پورې، یعنی د شپږ شلی آیت پورې، په دې کې د نجران نه وفد راغلی و د عیسایانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوی و، او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بحث او مباحثه کړی وه د اسلام په باره کې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغوی سره کوم بحث کړی و نو هغه په دې صورت کې ډیسکس شوی دی. او تقریبا دغه بحث د 120 آیت پوری چلیږي، یعنی شپږ شلی آیت پوری. او دویمه واقعه د 121 آیت نه واخله، تقریبا د اخره پوری د جنگ احد په باره کې دی، ځکه چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته یو غټه ذهنی ټکره هغوی خوړلې وه او نقصان یې هم کړی و، او په داسې صورت کې چې الله تعالی مسلمانو له کومه تسلی یا تشفی ورکړې وه د هغې ذکر به تاسو ګورئ. لکه څنګه چې یوه مور خپل بچی ته سو خبره خیی او هغه ته ډیره تسلی ورکوي، دغه شان الله تعالی مسلمانانو له تسلی ورکړی ده. او د مسلمانانو په زړه کې چې کومې مرهم پټۍ لګېدلې دي، نو هغه به تاسو په دې صورت کې ګورئ. نو دا هم ډېر ښکلی صورت دی، ځکه چې زمونږ په ژوند کې هم دغه شان حالات راځي چې کله مونږ ټکری خورو، نو د دې نه مونږ د خپل ځان لپاره هم ډېره غټه رهنمایي اخیستی شو. نو ځکه دغه حصه هم ډېره دلچسپه ده. په اولنۍ حصه کې به تاسو وګورئ چې څنګه به تاسو خپل ایمان د شکونو او شوبې نه پاک ساتئ. چې کله خلک ستاسو په زړونو کې وسوسې اچوي، نو تاسو به خپل ځان څنګه ساتئ، خپله عقیده به څنګه بچ کوئ، ځکه چې د عیسایانو په عقیده کې ډېر غټ فرق راغلی و، او بیا د هغوی عقیده خرابه شوې وه، او د هغوی ټول خرابې هم د دې عقیدې د خرابېدو په وجه دی. دا عقیده په غیبو باندې د ایمان په راوړو باندې ده، او په دې کې بنده ته کلک ودرېدل دي چې دا ونړقېږي. په سورة الفاتحه کې مونږ اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. او دلتا د دوو ډلو خبره شوي ده، یو مغضوب علیهم شو او دویم الضالین. مغضوب څوک؟ موږ وایو چې هغه یهود وو. نو د یهود یعنی بني اسرائیل خبره په سورة البقره کې تیره شوه. او مغضوب څوک دي؟ چې چاته علم میلاو شي او د علم اخیستو نه پس هغوی ګمراه شو، ورک شو، یعنی نیغه لارې پرېښوده. او بالین څوک دي؟ چې چا علم نه لرو او د علم نه بغیر وو، بیا هغوی ګمراه شو. نو په دواړو ډلو کې دا فرق دی. یو قصه درته بیانوم چې د دې په شان نزول کې راځي. په یو روایت کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د نصارا د طرف نه، یعنی د عیسایانو د طرف نه، د شپېتو سړو یو قافله راغلی وه. په هغې کې څوارلس سرداران وو او په هغې کې درې کسان ډېر عزت واله وو. ټول اختیار د هغوی په لاس کې وو. په دې دریو کې یو سړی وو چې د هغو نوم وو عبدالمسیح، چې د هغو خبره به د ټولو د پاسه وه. دویم سردار وو اهم، او دریم کس چې د هغو په لاس کې ټولې مدرسې وې، یعنی ډېر غټ ډیلیګیشن یعنی وفد راغلی وو. او دا وخت په 9 هجري کې راغلی وو، یعنی په 9 هجری کې، یعنی په 9 هجری کې، بلکې د 9 هجری ته د وفدونو کال هم ویلی کیږي. د دې مطلب دی چې د دې صورت اولنۍ حصه په 9 هجری کې نازل شوی وه، او دویمه حصه یې د احد په ورځو کې نازل شوی وه، یعنی په 3 هجری کې. دا اولنۍ آیتونه چې مونږ وایو، نو دا 32 آیتونه، نو دا تمهید دی، یعنی انټروډکشن دی. د الله تعالی په صفتونو باندې خبرې دي. نو دا ټول آیتونه په هغه ورځو کې نازل شوي وو. او چې کوم بیا را روان 31 آیتونه دي، نو په دې کې به تاسو ډایرکټ خبره وګورئ چې د نصارا سره شوي وه، او د هغې نه پس واله حصه د جنګ احد په باره کې ده. اوس واپس دوباره قصې طرف ته ځو. نو هغه ټولې مدرسې د هغو د لاندې وې. هغه دریم کس چې انچارج وو، او د هغو نوم ابو هرثه وو. هغه دومره سټیټس واله وو او د هغو یو ډېر اوچت مقام حاصل کړی وو. د عیسایانو بادشاه به هم د هغو عزت کوو. نو ابو هرثه په یو قچر باندې سور وو، او د هغو په خوا کې د هغو رور وو قرب بن القمه. د ابو هرثه قچر ټکر وخوړو. نو دا غور وروې خرابې دي وې، په خر رسول پسې روان یو. ابو هرثه وې چې خرابې دي پتا وې. هغوی چې په ما دي ولې خرابې وې؟ ابو هرثه وې چې په چا پسې روان یو، نو بې شکه دا هم هغه رسول دی د چا چې مونږ په انتظار کې وو. قرد بن القمه وې چې تو ایمان ولې نه راوړې؟ هغو وی چې کچری زه ایمان راوړم، نو دا هر څه چې تا تخکاری نو دا به زما نه لاړ شي. زما دا قوم به زما چې کوم عزت کوي، بیا به زما څوک دومره عزت او تکریم نه کوي. قرد وی چې دا هغه خبره ده چې ما واورېده، نو زه خاموشه شم. او هغه بیا وروسته مسلمان شوی و، او دا خبره هغو کړي وه. دویمه په ابن اسحاق یو بله واقعه راځي چې کله د نصارا ډله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوه په 9 هجری کې. او ګورئ په سورتونو کې چې کوم واقعات دي، نو دا داسې نه دي ځکه چې داسې تاریخ نه دی چې کومه واقعه مخکې شوې ده نو هغه به مخکې وي، او چې کومه وروسته شوې ده نو هغه به وروسته وي. نه، الله تعالی چې کله وحی را لېږلې ده، نو د هغې مطابق آیتونه ایښودل شوي دي. او په دې کې هم د الله تعالی حکمت دی چې کله د نصارا وفد راغی، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې وو. دوی ډېر ښکلي جامع چولې وې، او کوم صحابه چې دوی لیدلې وو، نو هغوی وې چې د دې نه پس بیا مونږ بل داسې وفد نه و لیدلې. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عصر مونځ کړی وو، یعنی د مازیګر مونځ، او ناست وو. او دوی هم د مونځ وخت وو، یعنی د عیسایانو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوی ته چې دوی ته سومه وایي چې دوی هم خپل مونځ وکړي. هغوی مشرق طرف ته مخ کړو او چې فارغ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو اسلام قبول کړئ. هغوی وی چې مونږ خو د مخکې نه مسلمانان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو مسلمانان نه یې، اسلام قبول کړئ. هغوی وی چې بېشکه مونږ مسلمانان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو دروغ وایئ، عیسی علیه السلام تاسو د خدای زوی وایئ، عیسی علیه السلام ته تاسو د خدای زوی وایئ، د صلیب پوجا کوئ، سور خورئ، د دې خبرونه تاسو نه یې منه شوي. هغوی وی چې ای محمد، دا راته ووایه چې د عیسی علیه السلام پلار څوک و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو او الله تعالی د سورت آل عمران دا آیتونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړل. دا تقریبا اتیاو نه زیات آیتونه دي. نو دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. دا ولنی آیت نه واخله، د شپږ شلی آیت پوری د دې ذکر دی. اوس ګورو مونږ آیتونه. نو دا خبره تاسو په ذهن کې کېږدئ او صورت ته وګورئ چې د نجران نه وفد راغلی دی او هغوی څنګه شکونه او شبهات په زړونو کې اچوي. نو د صورت د دې حصې نه هغوی څنګه متاثره کیږي او دغه شان موږ له هم پکار دي چې د دې اثر وګورو، ځکه چې شکونه پیدا کول والا پخوا په زمانه کې هم وو او نن هم دا فتنه نن هم نوره زیاته سیوا شوې ده. نو ضروری ده چې په علم غیب باندې د بنده عقیده پخوي. نو دلته د الله تعالی په وحدانیت باندې ډیر اوږد بحث دی، د الله تعالی په صفاتو باندې هم بحث دی. اوس ګورو مون آیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات، یعنی چې کله الله تعالی مونږ ته په سورة الفاتحه کې دعا وخیله، اهدنا الصراط المستقيم، چې اے الله مونږ له صراط مستقیم هدایت راکړه او په هغې باندې مونږ روان کړه. نو د دې نه پس تاسو کتی شئ چې سورة البقره هم د الف لام میم نه شروع کیږي او سورة آل عمران هم د الف لام میم نه شروع کیږي. مونږ ته دا خبره کیږي چې تاسو خپل عقل مخکې سبمیټ کړئ، او دا حروف مقطعات داسې حروف دي چې د دې په معنا تاسو نه پوهیږئ، او دا ستاسو د حروف تهجی نه دي. دا حروف یعنی دا ستاسو الفابیټس دي. تاسو د دې الفابیټس نه الفاظ جوړوئ، لیکن تاسو د دې په معنا باندې نه پوهیږئ. تاسو وایئ چې د دې معنی څه ده، ځکه چې په قرآن کې د هر لفظ څونه څه معنی ده. نو د دې څه معنی ده تاسو دا خبره نشئ معلومولی. کو ځان ډیر هم ستړی کړئ، نو تاسو ډیر هم عقلونه وجنګوئ چې شاید داسې به وي، هغه سی به وي، بیا تاسو له دا خبره منل پکار دي چې تاسو په هر څه نه پوهیږئ. تاسو له ډیر کم عقل درکړی شوی دی، او د دې رویې سره به تاسو د قرآن طرف ته راځئ، نو بیا هله تاسو هدایت موندی شئ. کو چرې تاسو د دې رویې سره راځئ چې ما ته خو د مخکې نه ټوله پته ده هر سوره له راځي، نو بیا د دې نه هیڅ نشئ حاصلولی. نو اوله دا خبره ومنئ چې ما له سونه راځي. د الف لام میم نه بنده ته د دې خبرې احساس شو چې ما ته نشته پته. نو اوله خبره دا ده چې ما ته نشته پته، او الله تعالی ته ټوله پته ده. او که دا خبره مو ونه منله او ځان درته عقلي کل ښکاره شو چې ما ته ټوله پته ده، ما پی ایچ ډی کړی ده، ما ماسترز کړی دی، بیا د دې نه څونه شی حاصلولی. چې کله یو خالی لوښی وي نو هغه تاسو ډکولی شئ، او که هغه ډک وي نو په هغې کې بیا څه نشي راتلی. او چې یو بنده وایي چې ما له د مخکې نه هر څه راځي، نو هغو ته به بیا تاسو څه وښیئ. او چې کله مونږ خپل ذهنونه خالی کړو، نو بیا په هغې کې څه راتلی شي. نو اوله ټول تعصبات د ذهن نه لرې کړئ، نو بیا تاسو اخیستی شئ دا علم. په الف لام میم مونږه ودرېدو چې یا الله مونږ له هیڅ نه راځي، ته مونږ ته وښیې او راته وښیه چې هدایت څه شی دی. او په دې باندې د ډسکشن کولو هم څه فایده نشته. چې یو شی الله تعالی نه دی ښیلی، نو مونږ په دې باندې خپل عقلونه نشو جنګولی. اصلي علم هغه دی چې هغه الله تعالی مونږ ته پخپله ښیلی دی، باقي خو نور هسې زموږ سوچونه کیدی شي. او مخی ها آیت دی چی مونگ دا آیت دا آیت الکرسی پا شروع کی ویلے وو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او دا مونگ خپا ڈیٹیل سر ویلے وو چی دا دے سو معنا دا او کچا ها غا لکچر نوی او ریدلے نو ها غا دی ضرور واوری اللہ اللہ سوک دے لا الہ الا هو دا د الله تعارف دی نو تاسو دا سوچ هم کوئ داسې خلک چې هغوی وایي چې الله خوشته لیکن عیسی علیه السلام هم خدای دی او یا دا چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی نو لا اله الا هو اله څوک دی چې هغه قابل وي د عبادت د الله نه سوا څوک شته دی نه ما تاسو ته ویلي وو که نه نو لا تا لای نفی جنس وایی یعنی در طول جنس نفی وشوا کو آغا ساوالا دی کو آغا بیسا دی کو آغا انسان دی کو آغا کانه دی کو آغا شجر دی کو آغا ونه دی کو آغا حرس دی کو آغا فرشتی دی کو آغا جنات دی هیس سوک هم در عبادت لایق ندی نو در طول خبر نفی شوا چی سوک الاشت دینا سوای داغونا الحی القیوم هغا حی او قیوم ده. ده ده آیت بباره که یو دیر دلچسپ خبره ده چه نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمایلی دی چه ده اللہ تعالی اسم عظم چه ده پا سورت آل عمران سورت البقره او پا سورت طاها که ده او چه علماء پا هغی که سیمیلارتیز تا اکتل نو هغا دا آیت رازی دا آیت پا سورت البقره که هم ده پا آیت الکرسی کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او پا آل عمران کی ہم دے او پا سورت الطاہ کی ہم دے نو دا یو ہم دا یو آیت دے او پا آگی کی الحی او القیوم دے نو دا دینا پتہ لگی چی کی دیشی چی حی او قیوم اسم عظم وی او دا اسم عظم سر چی سو ہم دعا بندو غاری نو حقا اللہ تعالی ضرور قبل وی د بدر په موقع چې کله د کفارو سره مخامخ جګړه راغله نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا سوه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نوم سره د الله تعالی نه دعا غوښتی وه نو الحی څوک دی هغه ذات چې همیشه ژوندې دی یعنی هغه له مرګ نه راځي سبحان الله هغه د همیشه راسی دی او همیشه به وي مرگ دا غدا پاره نشتا او هر نفس با دا مرگ زائقه سکی کو نبی ده کو رسول ده کو فرشته ده او کو جن ده یو صرف دا الله ذات داسی ده چی دا غدا پاره مرگ نشتا مرگ خدا غو مخلوق ده یعنی دا غو پیدا کرده ده نو دا غو لسنگ رات لیشی نو هغا الحی ده او صفت صرف او دا صفت صرف او صرف دا اللہ تعالی دا پاره کی دیشی بل له هیچ چا د پاره نشی کېدی نو عیسی علیه السلام ته خدای څنګه ویلی شي هغه خو اوس ژوندی دی لیکن یو وخت به راځي چې هغه به هم مري او یو وخت داسې و چې هغه نه و او هغه القیوم دی القیوم څه ته وایي هغه پخپله هم قایم دی یعنی الله تعالی او نور هم قایم ساتي یعنی که اسمان قایم دی نو په دې وجه چې هغه الله تعالی قایم ساتلی دی او که ځمکه قایمه ده نو ځکه چې الله تعالی قایمه ساتلی ده او که مونږ ژوندي یو نو په دې وجه چې یو الله شته چې هغه چلولو واله دی پوه شوئ په دې خبره یعنی هغه سسټینر دی قایم ساتلو واله دی مینټینر دی خیال ساتلو واله دی او هغه نیولو واله دی او هغه داسې دی چې هغو له نه خوب ورځي او نه په هغو باندې پرکالي راځي ځکه چې خوب هم د مرګ خور ده نو هغه د دې نه پاک دی خوب او پرکالی د مخلوق صفات دي تاسو په خپل سوچ کوئ کو تاسو ډرایوینګ کوئ او یو سیکنډ لا په تاسو باندې د خوب غلبه راشي نو څه به وشي د ګاډي سره به څه وشي هغه به وجنګیږي او سوچ کوئ د دې کایناتو چلولو واله کو هغو له خوب یا پرکالی راشي نو د هغو د مخلوق به بیا څه حال وي دا کائنات چې د کروڑونو کلونو راسي روان دي کچری هغه له خوب راشي یا پرکالی دا دومره نازک نظام دی چې د دې یو یو شی کیلکولیټډ دی نو دا خو به ټول تباشي نو هغه د خوب او پرکالی نه پاک دی او دلته مونږ ته د الله تعالی پته لګي چې هغه څنګه ذات دی دا غو یو تعارف مونږ ته ملاویږي او دلته مونږ ته دا پته هم لګي چی کله مونږ سوال کوو د الله نه او دعا کوو نو د حی او قیوم سره غواړو. مونږ ژوندی رب پرېښودو او د مړو نه غواړو، نو د دې نه بل غټ ظلم بل څه کېدای شي چې د هغوی وجود هم نه وي، هغوی له مرګ راغلی دی، نو د هغوی نه مونږ غواړو. هغه اقبال ویلي دي که نه چې د بوتانو نه ستاسو امید دی او د الله نه ناامیدي. ما ته خو لږ ووایې چې کافري وایي سو ته، ځکه مونږ ته پته لګي چې سوال د حی او قیوم نه پکار دی. نو په دې کې توحید راغی، لا اله الا هو توحید دی، او دا زمونږ د دین جړ دی، دا زمونږ د عقیدې بنیاد دی. او یو خبره یاد ساتئ، لا اله الا الله ویل سو معمولی خبره نه ده. مونږ خو هر وخت وایو او اورو یې، نو مونږ تاسو دومره غټه خبره نه ښکاري. تاسو ته پته نشته چې دا پوره ژوند بدلولو والی شی دی. دا یو کلمه چې په دې باندې د کفر او اسلام جنګونه شوي دي، او په دې باندې کافرانو دومره زد کړی وو چې دا به مونږ چرته هم د خولې نه ونه باسو. او د هغوی دغه مسله وه کنه، لا خو احکامات نه و نازل شوي چې مونږ لا اله الا الله نه وایو. اله شته لیکن د هغونه سیوا نور هم دي. دا وو د هغوی پرابلم. داسې نه وه چې هغوی الله نه منو، یعنی څه مطلب چې هغوی الله منو خو د هغو سره یې شرک کوو، نور شریکان به یې ورسره شاملول. او چې کله مونږ لا اله الا الله ووایو نو د ټولو خبره ختمه شوه. نو دا ډیره غټه خبره ده، ځکه خو فرمایلی شوي دي چې د تلی یوه په یوه پلړه کې دا کلمه کېښودی شي، او چې په بله کې ځمکه آسمان او د دنیا هر یو شی کېښودی شي، نو لا اله الا الله به په وزن کې سیوا وي. دا دومره غټه کلمه ده، او دې ته خو مونږ ته پته نشته، او دا په ټول ژوند باندې ډیر ژور اثر پرې باسي، او دا انسان د ټولو د غلامۍ نه آزاد کړي. دا هغه عقیده ده چې دا په ژوند کې انقلاب راولي، پوره ژوند الټه کړي، ځکه چې د بندنه یو نوی انسان جوړ کړي چې الله زما مالک دی، هغه زما خالق دی، هغه زما رازق دی، هم هغه زما پالونکی دی. که زه مدد غواړم نو د هغونه، که زه دعا کوم نو د هغونه، که زه سجده کوم نو هغو ته. دا عقیده بنده د غیر الله د غلامۍ نه لری کړي. غیر الله ته بنده نشي ټیټېدی، او د هر چا نه د بنده امید قطع شي. د یو الله نه د بنده تمه پیدا شي، هغه بیا نه د چا نظام او نه د چا قانون قبلوي. او هغه کو په کروڑونو کې وي، نو هغه یوازې وي، یعنی هغه انسان. نو هغه وایي لا اله الا الله، هغه وایي چې د الله بنم منم، چې د الله تعالی بزو منم، او نور د هیچا بنه منم. د الله قانون او نظام به چلیږي، د هغونه بزو اخلاق زده کوم، الله به ما تخیي. نن خو مونږ د غیر خلکو نه زده کول کوو، دغه فرق وي. بیا هغه په هر معامله کې الله تعالی طرف ته ګوري. الله چې چا ته ښه وي نو هغه ښه دی، ټیک ده. نو دا عقیده په زړه کې جمع شي، او دا د معلوماتو په جمع کولو سره په زړه کې نه جمع کیږي، بلکې د دې لپاره زموږ نظر هر وخت الله طرف ته پکار دی، توجه هغه طرف ته پکار ده، بیا هله دا جوړونه مضبوطیږي. زه به د الله نه تپوس کوم چې ودونه څنګه ماته کول دي، چې د یو بنده په وفات باندې څه کول پکار دي. چې زه د الله نه تپوس وکړم چې ماته د مصیبت په وخت کې څه کول پکار دي، جامه څنګه اغوستل دي، پیسه څنګه ګټل دي، چې زه کو خبره کوم نو څنګه به کومه، او ماته د رشتہ دارانو سره څنګه تعلقات ساتل پکار دي. چې د الله نه تپوس وکړم چې زما فرایض څه دي، زما د خزوالۍ په وجه زما څه فرایض دي، ای زمور زما څه فرایض دي. په هر کار کې به د هغې نظر په الله باندې وي، هغې الله خپل اله جوړ کړی دی. نو ولې دا څه وړه خبره ده؟ مونږ خو په دې خبره پوه نه یو چې اله دی څه شی. زموږ د ژوند مرکز زموږ اله دی. نو عقیده توحید وړه خبره نه ده. کو په کلاس کې متوجه الله طرف ته وي، او د کلاس نه د پاسېدو سره رانه الله هیر شي، نو بیا زموږ سو عقیده توحید ده. او الله تعالی د مونځ په ذریعه 15 ځله په مونږ دا پریکټس کوي. چې تاسو خپل مخ قبله طرف تکړئ، مطلب دا دی چې خپل مخ الله تعالی طرف تکړئ، او چې کله تاسو د مسلینه پاسین نو بیا هم تاسو مخ الله تعالی طرف ته پکار دی،
ځکه دا شی ډیر غټ دی. نو دا افسوس خبره دا ده چې موږ په جاهلی عقیدو کې لوی شوي یو، او هغه عقیدې مونږ را ټینګې کړي دي، نو مونږ ته دا پته هم نه لګېده چې د کلمې په ویلو سره مونږ څومره غټ اقرار کړی دی. که چېرې مونږ په دې پوهېدې نو نن به یوه هم جاهلی عقیده نه وه په مونږ کې.
آیا په مونږ کې نن جاهلی عقیدې شته؟ نو د یوې نوم به درته واخلم، هسې خو بې شماره دي. ماده پرستی یعنی ماتیریالیزم چې دی، نو دا څه شی دی؟
الله تعالی فرمایلی دی چې ذات پات رنگ نسل په دې سیزنو کې من خلی، نه عربی د عجمی نه خلی او نه عجمی د عربی نه، نه تور د سپین د پاسه دی او نه سپین د تور د پاسه دی. عزت کو دی نو صرف د تقوا په وجه. لیکن مادیت پرستی چې ده، نو هغه هر انسان د پیسې په طول کې تلی، هغه ناپ کوي، د هغو رنگ، د هغو ورولي، د هغو قبیله، د هغو سټیټس، د هغو ګاډي، د هغو کورونه او د هغو بزنس په کتو سره خلک د خپلو مناسبو خلکو سره ملاقاتونه او رشتې کوي. او تاسو څنګه تلی خلک؟ د رشتیا رشتیا وایي چې د جاهلیت اثرات شته او که نه. نو جاهلیت لری کول دي، ځکه چې مادیت پرستی داسې شی دی چې د دې سره د خلکو نه الله تعالی هیر شي. نن خلکو ته پیسه خدای ښکاري، د پیسې قدر او قیمت دی او د دې پوجا کیږي، ځکه زموږ پرایارټیز وګورئ، زموږ شوقونه وګورئ، زموږ زړونه کوم خوا لګېدلې دي، په منډه منډه موږ کوم خوا روان یو. هر بنده په خپله د دې خبرې فیصله کولی شي. نو دا یو وړه خبره نه ده. الله لا اله الا هو ډیر لوی خبره ده. ابو ذر رضی الله عنه فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مال یو کس راغې، څوک په مسلم کې راځي چې جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه مال خوشخبری راکړه چې څوک زما په امت کې داسې وفات شو چې هغه د الله تعالی سره شرک نه کوي نو هغه به په جنت کې داخليږي. نو ابو ذر فرمایلی دی چې ما تپوس وکړو چې یا رسول الله، که چېرې هغه زنا کړی وي یا غلا کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، که هغه زنا کوي او که هغه غلا کوي. څه مطلب دی؟ یعنی چې څوک په توحید باندې د دنیا نه رخصت شي، که د هغونه کبیره ګناهونه هم وشي، یوه نه یوه ورځ به هغه په جنت کې داخل شي. نو پکار ده چې بنده ته پته وي چې توحید څه شی دی، پکار ده چې هغو ته پته وي چې شرک څه شی دی، چې بنده ترینه ځان بچ کوي. او که پته نه وي نو بیا به یو مسلمان ته څنګه پته لګي؟ لکه څنګه چې هغه عیسایي وفد ویلي وو چې مونږ خو د مخکې نه مسلمانان یو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نه تاسو غلط وایئ. نو داسې نه ده چې مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو او کارونه د شرک کوو، کلمه وایو خو مونږ ته پته نه وي چې مونږ وایو سو، زمونږ ایمان پسو دی، د دې مونږ ته پته نشته. او نن زمونږ په مسلمانانو کې ډېر غټ مقدار دی چې هغوی ته دا پته نشته چې د لا اله الا الله څه معنا ده. که یو توتی رټ کړی وي، لکه څنګه چې یو توتی رټ کړی وي، او که د اتیاو کالو یو سړی وایي، نو په دواړو کې هیڅ فرق نه وي، یو شی دی، دواړه یو شان وایي. لکه څنګه چې توتی په مطلب نه پوهیږي، دغه شان د اتیاو کالو سړی چې اتیا کاله تیر شو چې د لا اله الا الله په معنی باندې هغه نه پوهیږي. نو ځان پوه کړئ چې د لا اله الا الله څه معنی ده. دا زده کړئ او ځان پوه کړئ.